السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چاوی تیر 2022 کال په افغانستان کې په ماین چاو دنو له جګړې پاتې د ناچاو د وسیلو او په کور کې جوړ شو چاو دونکو وسیلو په چاو دنو کې له 200 زیات ماشومان وژل شوی یا ټپیان شوی دی. او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې دا په ورځ کې په متوسط ډول 2 ماشومان دي چې په افغانستان کې د چاو دنو قرباني کیږي. او چا دغه څرګندونه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې له پیلې دو سره چې پرون یک شنبه د مې په 22مه پیل او د مې تر 25مې پورې به دوام کوي کړې ده. د ملکیانو د خوندیتوب اړوند مسایلو په اړه به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه سرخلاصي غونډه کې هم بحثونه وشي. د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه به د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومان و جی صندوق یا یونیسف د تیر پنجشنبه پر از افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړی چې په ماین چاودنو کې ډیری تلفات ماشومانو ته اوړي. یونیسف وایي د روان کال د جنوري او مارچ تر منځ میاشتو کې د بمی چاودنو له امله 144 ماشومان معلول یا هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت په اوس وخت کې په افغانستان کې په دې مبارزې پورې ډېر ژوند تړلی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې افغان ښځو ته په اشاره په یوه اعلامیه کې چې نن پر خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي، د نړۍ په بل هیڅ یو ځای کې زموږ ماموریت د موجودیت دلیل او زموږ اغېز له ننګونو او پوښتنو سره نه دی مخ شوی لکه په افغانستان کې چې دی. په اعلامیه کې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان میرمنو له کاره منع کېدل د ښځو پر حقونو د وروستي برید په توګه یاد شوي او ویل شوي چې هغه له دې سره چې موږ څوک یو او هغو ارزښتونو سره چې پر بنسټ نړیواله ټولنه جوړه شوې په ټکر کې دي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې دا د شاوخوا 2 کلونو هغو فرمانونو پریکړو او چلندونو نتیجه ده چې هدف یې په سیستماتیک ډول له عامه ژوند څخه د افغان ښځو او نجونو حذفول دي. د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې ویلي په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه نه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه ده، بلکې هغه په نړۍ کې د هرې ښځې لپاره چې یوازې په دې خاطر چې ښځه ده پرې ظلم شوی یا غلی کړی شوي مبارزه ده. چارواکي وایي چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې تېره شپه د نجونو 2 ښوونځي په بمونو الوزول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو دا خبره د ازادي راډیو د مشال څانګې ته کړې او ویلي دي چې دا ښایي د وسله والو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د امیر علي په حسوخیل او مسکي کلیو کې و چې ناڅرګند وسله والو پرون یکشنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په خبره دا پېښه د شپې ناوخته شوې نو ځکه چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د دغې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو چې نه یې غوښتل نومونه یې پر امنیتي دلایلو یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې په مسکي کې ښوونځی تر دا وروستیو پورې تړلی و ځکه وسله والو ورته ګواښ کړی و. چارواکو ویلي چې په دغو دواړو ښوونځیو کې شاوخوا 1500 زده کوونکو زده کړې کولې. د اوکراین پاوز د روسیې له هغه دا سره چې ویلي د ځواکونو پر باخمود ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی. نن وویل چې د دې ښار په ختیځې برخه د کنټرول لپاره تېره ورځ سخته جګړه روانه وه. باخمود له 2 میاشتو راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په مرکز بدل شوی. د اوکراین د پاوز د لوی درسیز دفتر د جګړې په اړه د وروستیو پرمختګونو په راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اصلي جنګي عملیات د دونسک د سیمې د باخمود او دیفکا مارینکا د جګړې پر کرښې متمرکز دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تیرونه چې د می اطلسمه و نو د HIV د واکسین پاره د عامه پوهاوی ورسوه. دا ورځ د دې لپاره نومول شوی چې د دې ناروغۍ له مخنیوي سره مرسته وشي. دا واکسین د دې لپاره مهم دی چې د HIV/AIDS په وړاندې د انسان د مقاومت سیستم لوړ شي. په یاد مې وی چې د ایډز نړیواله ورځ له دې جلا هر کال د دسمبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. په 2000 شلم میلادي کال د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې په ایډز یا ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر وزره وسوه څلور نوي تنه اعلان کړه او ویل چې د دغو کسانو لمنځه 3030 ناروغان د وزارت ثبت کړي او 109 اتیا تر درملنې لاندې دي. د عامه روغتیا وزارت د وړم کال د شمیرو له مخې په ثبت شویو کسانو کې 2202 نارینه او 101 شپته ښځې دي. نن مو ډېره هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا له وزارت سره تماس ونیسو او له هغوی په دې اړه تازه شمیرې وپوښتو. په پای کې د دغه وزارت ویاند وعده وکړه چې که یې معلومات ترلاسه کړل نو د خپرونې په ترڅ کې به یې راسره شریک کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس په نړۍ کې تر 2020 پورې 18 میلیونه او 4 لک تنه په ایچ آی وی اخته دي. البته لکه چې دا ناروغي پیدا شوې ده په نړۍ کې لاغه پایله تر اوسه پورې تر 2020 پورې البته ارقام دي. د ملګرو ملتو چې په دې ناروغي څه باندې 4.8 میلیون تنه انسانان مړه شوي دي. په دې خبرونه کې به د ایچ آی وی ایډز پر اهمیت له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې پر لارو چارو، البته د واکسینو په اهمیت، د ایچ آی وی د سرایت پر عواملو او د ایچ آی وی پر نشو خبرې وکړو. زموږ میلمه د انتانی ناروغۍ متخصص ډاکټر نظیف شینواری دی چې ورته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو، کومه پوښتنه درلوده یا مو نظر درلود را سره شریکولی شي. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره په واکسین خبرې وکړي چې واکسین څومره مرسته کولی شي.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او ټولو میلمنو ته اوریدونکو ته. په لومړی سر کې خو باید دا ووایو چې ایچ آی وی یوه ساري ناروغي ده او د وایرس په بیس کې منځته راځي، یعنې وایرسي ناروغي ده او کولی شي چې د یو انسان نه نور انسانانو ته انتقال شي. د واکسینو په مورد باندې دومره ویلی شو چې عموما د دې کې یعنې داسې خبرې وی چې تداوی نه لري او تداوی هم چې وسره وتلې ده تداوی کومکی ده چې هغه د هغه چا سره چې هغه په دې وایرس باندې مبتلا وي د کومګې د تداوی لاندې نیسو نو دومره کومک کولای شي چې د دې ژوند به بهتره ووسی، صحتمند ووسی او د دې مثلا دغه وایرس نور انسانانو ته د انتقال چانس پکې کمیږي او یا نه انتقالیږي هغه څوک چې د تداوی لاندې وي او د دوی ژوند پکې صحتمند وي. نظر هغه اشخاص ته چې په ایچ آی وی مبتلا وي او ته تداوی لاندې نه وي، یعنی تداوی نه کوي او ګولۍ او دوا نه اخلي. او د واکسینو په مورد باندې دومره ویل شو چې واکسین چې دی په تر ډیره وخت پورې د دې په مورد باندې یعنی سیړنې روانې وي او لا اوس هم د سیړنې لاندې دي چې واکسین بهتره دي. او ښه خبره دا ده واکسین هم هغه څه کومک کوي لکه سره کوم چې دواګانې کوي، یعنی د انتقال چانس تر ډیره بریده کمولی شي او هغه څوک چې په ایچ آی وی باندې مبتلا ووسی کولی شي چې نورو ته د انتقال چانس کم شي او هغه څوک چې مبتلا نه ووسی په ایچ آی وی باندې د هغې نه د مخنیوي دپاره ډیر کومک کولی شي چې هغه خطر کې موجود اشخاص چې په کورنۍ کې یا یې پارټنر د زندګۍ شریکې په ایچ آی وی مبتلا وي او یا په کلینیکونو کې یا په شفخانو کې کار کوي نو هغوی د خطر سره ډیر مواجه دي. نو د دوی لپاره بهترین چانس دی که دوی چیرته وکولی شي واکسین او یا هغه څوک چې په دې باندې مبتلا دی چې هغوی تداوی لاندې راشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې واکسین کومک کوي. په خپل هم د ایچ آی وی د انسان د بدن مقاومت کموي، یعنی که یو څوک پیاخته شي بیا بدن د نورو ناروغیو په مقابل کې مقاومت نشي کولی. آیا واکسین هم دا خاصیت لري همدغه د بدن د مقاومت یا ایمیون سیستم پیاوړی کوي؟
بله همداسې ده، لکه سره کوم چې دغه وایروس چې دی عموما د انساني معافیتي سیستم باندې حمله کوي. کلم چې وایروس معافیتي سیستم وځپي بیا نور زمينه سازي کوي نور انتاناتو ته چې هغه په محیط کې موجود دي او موږ په داخل د بدن کې همداسې بکتریاګانې او داسې نغه لرو مایکرو ارګانیزمونه لرو چې هغه زمون معافیتی سیستم قوی وي مونږ باندې حمله نشي کولی، خو کله چې زمون معافیتی سیستم ضعیف شي اپورچونیستیک انفیکشن ورته وي یا مقیبین انتانات ورته وي، هغوی بیا حمله کوي. نو په دغسې حالاتو کې واکسین یوازینی هغه څه دي چې معافیتی سیستم قوي ساتي او نه پرېږدي چې هغه انتانات چې زمونږ په یا مایکرو ارګانیزمونه ورته ویلی شو چې زمونږ په بدن کې په نارمل شکل موجود دي، هغه بیا د انسان باندې حمله نشي کولی. او یا عادي انتانات چې په محیط کې موجود دي لکه وایرسونه وي، عموما کامن کولډ انفلوئنزا وایرسونه دي، یا دغه د کووډ وایرس دی، یا نور وایرسونه په محیط کې موجود دي، مونږ ورسره مواجه کیږو. زمونږ بدن بیا د هغې په مقابل کې معافیتي سیستم چې قوي وي ښه ریسپانس ورکوي یا جواب ورکوي، نه پرېږدي چې په بدن کې د مریضۍ یا د شدت سبب شي. نو د هغې د مخنیوي دپاره نو واکسین یوازینۍ لاره ده چې معافیتي سیستم قوي کوي او د نوموړي وایرس په مقابل کې یو نوه انتیباډي یا معافیتي سیستم مخکې د مخکې ایجادیږي، او نه پرېږدي چې دا وایرس که چیرته بدن ته داخلیږي نو د بدن معافیتي سیستم د حملې لاندې نشي راوستلی تر ډېره حده پورې.
بله، د واکسین په ارتباط ځینې نورې پوښتنې هم شته چې د خبرونې په ترڅ کې به یې درسره شریکې کړم. خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ایچ آی وی ساري ناروغي ده، له ساری د منظور څه دی؟ مثلا د وروستۍ تر ټولو ډېره عامه ناروغي کرونا وه. د کرونا خو یو انسان چې بلبل سره ناسته پاسته وکړه انتقالې ده، لیکن ایډز یا ایچ آی وی فکر کوم چې داسې نه ده. که دا یو څه توضیح کړي چې په کومو صورتونو کې له یوه انسانه بل انسان ته انتقالي شي.
عموما مونږ چې ساری کلمه استفاده کوو هغه په دې معنی چې دغه وایروس یا بکتریا وي یا هر څه چې یو ساری ناروغي وي، عموما دغه معلوم وي چې د کوم لارو نه انتقالیږي. کرونا چې وایي یوازینۍ لارې د انتقال دا وه چې تنفسي سیستم یې حملې لاندې راوسته، او بیا د تنفسي سیستم نه چې کوم افرازات او کوم دغه چې ډراپلیټ یا د کپ په بیس کې یا د ټوخي په بیس کې چې کوم افرازات بیرون ته راتلل، مقابل انسان به پرې مصاف کېده، هغه وایروس به محیط ته پاش کوو. نو نوموړی وایروس چې دی ایچ آی وی، دا عموما تاریخچه داسې ده چې دا په 13مه پیړۍ په اخر کې په افریقا کې یعنی د شادیانو څخه انسان ته انتقال شوی دی، او ممکن هلته انسانانو شادیان چې یا د دې ښکار کوو یا د هغوی د وینې سره په کانټیکټ راغلي دي چې هغه انفیکټډ وو مخکې د مخکې منتنو، نو دا انسانان ته د هغې نه انتقال شوی، او بیا د هغې د طریقه وروسته یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې انتقالیږي. انتقال لارې د وینې د لارې دي، یا د جنسي لارې چې ښځینه میړه ته او یا میړه کوم مصاب وي ښځې ته انتقالیږي، او د لوابو په واسطه باندې بیا دای چانس هغه اشخاصو کې چې وایرل لوډ ډېر وي یعنی وایرس پکې ډېر فعال وي چانس شته، خو په ډېر کم اندازه باندې. د لاس ورکولو په واسطه باندې یا په یو ځای کې ناستېدلو باندې په دې باندې د انتقال چانس نشته دی. نو نوموړی وایرس هغه د انتقال مخصوصې لارې لري، او د هغې نه که مخنیوی وشي ممکن اشخاص ته سالم پاتې شي.
ډاکټر صاحب، یو وخت داسې ګمان کېدو چې دا ناروغي د پرمختللو هیوادونو ناروغي ده، لیکن اوس عملا ګورو چې دا د بېوزلو هیوادونو ناروغي ده. دلیل یې څه دی؟
اصلا دا یو داسې ناروغي ده که چېرته حفظ الصحه مراد نشي، عموما اوس په هغه هیوادونو کې تر ډېره بریده مخ په لوړېدو دي چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي یا د اقتصاد د نظره ضعیفه هیوادونه دي، چې په دې هیوادونو کې عموما خلک د غربت د وجې نه نشي کولی یعنی په صحي سینټرونو کې د یو نیډل څخه یا د یو جرایي فل څخه استفاده وکړي، چې هغه استفاده وکړي یا تعقیم کړي، او یا هماغه یو نیډل نه استفاده وکړي هغه نیډل بل شخص ته استفاده نشي. نو عموما په وروسته پاتې هیوادونو کې یا په غریبو هیوادونو کې اوس د دې د انتقال چانس او سرایت چې ډېر زیات دی، هغه د نیډل شیرینګ نه دی چې مثلا یو نیډل یا یو
ستنه
یو ستنه چې یو څوک استفاده کوي هغه کولی هغه بعضې اشخاص راخلي بل نفر ته هم استفاده کوي. نو هغه څوک که چېرته په ایچ آی وی مصاب وي نو دا نیډل که دی استفاده کړه او بل شخص استفاده کړه، دا وایرس مستقیما هغې ته انتقالیږي. یا د غاښونو ډاکټر صاحبان چې کلم غاښ دغه کوي، یو ناروغ ته غاښ وباسي او هماغه دغه راواخلي سامان بل ناروغ ته استفاده کړي، نو د دې د وایرس چانس 100% دی. یا سلمانیان چې عموما ویښتان جوړوي پل نه استفاده کوي، دغه پل په یو شخص په استفاده کې او هغه په وینو باندې دغه شخص بدن سره مستقیم تماس پیدا کی بل شخص ته کدا په استفاده کیږي د انتقال چانس ډیر دی په شفخانو کې په خارونو کې یاد متادینو د طریقې چې نیډل نه زیات استفاده کوي ستنو نه زیات استفاده کوي یو نیډل یو استفاده کوي هغه بل استفاده کوي نو اوس عموما داسې په پرمختللي هوادونو کې هغه دغه هغه ټوله لارې چارې چې دغه وایروس دی انسان نه بل انسان ته انتقالیږي هغه د مخنیوي لپاره کافي کار کړی دی خورستپاتې هوادونه چې دی هغه د اقتصادي ستونزو په اساس باندې نشي کولای او یا بعضی هوادونو کې شاید علمی کچا یا د خلکو عامه په هغه کم ووسی خصوصا لکه په افغانستان کې خلک تر ډیره بریده اول ناروغي نه پیژني او کبه ناروغي وو پیژني شاید د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې د خپل ځان د پاره مایناتونه کې په ابتدا کې ځان تشخیص په خاطر باندې کلینیک ته یا شفخانه ته مراجعه ونه کی ترڅو چې دلته مریض ډیر اختلاطي نشي او هغه پوره چې کلینیک ورنی کې ناروغ مراجعه نه کوي نو دا هغه ستونزې دي چې په مستپاتې هوادونو کې د دې د زیاتېدو اسباب جوړیږي
ډاکټر صاحب یو بل برخه هم چې فکر کوم مهمه ده هغه دا ده چې زموږ په شان ټولنه کې کڅوک په ایچ آی وی اختم شي شاید پټي کې ځکه چې په اول کې دا سی اواز راغلي ده چې دا ناروغي یوازې د جنسي اړیکو لاري انتقالي شي نو یو ډول شرم دی د ډیرو په نظر حال دا چې تاسو اشاره وکړه چې حتمی نه ده چې د جنسي اړیکو څخه دا ناروغي یو انسان ته نه بل ته انتقال شي بلکې ډیر نور لاري هم دي چې تاسو ورته اشاره وکړه لکه پیچکاری یا د ستنې له طریقې یا د پل له طریقې داسې مختلف نور لاري هم دي دغه مسله آیا د دې سبب کیږي نه چې دا ناروغي لا ډیره شي یا هغه څوک چې پیښته دي هغه د شرم په خاطر د درملنې او معالجې غمونه کوي او ورڅخه ضایع شي
بله دا مهمه خبره ده چې زمونږ د خلکو ذهنونه داسې جوړ شوی دي چې دوی ته د داسې ناروغي په سترګه ګوري مخکې به داسې و چې تبرکلوز ناروغي به پټوله او دا به ځان ته شرم ګڼه در حال کې چې هغه داسې ناروغي و چې کلم پټیدل نو د کور ټوله عذاب په مبتلا کېدل بیا به داسې فامیلونه په مصابو نو دا هم داسې شکل دی دا داسې نه ده چې یوازې د جنسي لارې انتقالي دا یو وایروس دی او هیڅ کلم څوک داسې نشي ویلای چې یو څوک مصاب شي هغه به بدتیله وي او هغه به یا غلط کار کړي وي ممکن هغه د یو سلمانی یا د وختانو جوړون کې په واسطه باندې مصاب شوی وي ممکن د یو ډاکټر په واسطه باندې چې هغه خپل وسایل درست تقیم کړي نو وسی او د مختلفو کسانو ته استفاده کړي وي په یاني وخت کې نو ممکن دغه د وجنه مصاب شي ممکن دی وینه یا خستي وي په داسې یو مرکز کې یا په داسې یو هسپتال کې یا په داسې ځای کې چې هغه مخکې دغه کرینینګ نه وشوي نو دا هغه سدي چې باید خلکو ته باید د خلکو نظرونه د دینه باید واړول شي او تر څو پوری کلم چې دوی ته دغه مریضی پیدا کیږي باید خو په ظاهر نه او په خو ښکارا شکل د خپل مرض ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تشخیص شي تداوی لاندې ونیول شي خو دې دا د کده تشخیص شي په وخت باندې او تشخیص شي د دې ته تدابیر شروع شي نو خو به دا چې بعد نور فامیل محافظه کیږي یعنی دغه کس ک تداوی لاندې ونیول شي خپل بم صحت مند ووسی ممکن هغه کسانو په نسبت باندې چې هغه تداوی نه اخلي ژوند یو ګدوی لست شل کال اضافه ژوند وکي او کورنۍ کې چې ور سره ژوند څوک شریک کوي هغه مصاب نشي نو دا د بهترین لار ده نو خو خبره ده چې مخکې د ځان په مورید باندې چار څوک په دې مصاب وي باید پټنه کی د خپل فامیل په خاطر باندې د خپل هو دوالو په خاطر باندې ځان ثبت راجستر کې تداوی لاندې ځان ونی سي نو دا به هغه څه وي چې د دې لپاره به مفید وي او د ټولنې لپاره به مفید وي
تاسو وویل چې چیرته یو څوک په دې ناروغي اخته وي نو که زر تشخیص شي او زر درملنه شروع کړي نو د رغیدو چانس یې زیاتیږي کوم داسې ده
بله اصلا د سینې کې چې مکمل بدا جوړ شي خو خوبی دا ده چې تقریبا دا به د دې یو خبره دا ده چې کلم چې دا وایرس باندې وسوک مصاب شي او تداوی لاندې ونی ول شي دا درې سټیج لري دا ناروغي چې یو اول او دویم سټیج ډیر ښه سټیج دی خو درې ماغه سټیج دی چې ایډز ورته وایو یو ایچ آی وی دا او یو ایډز دی ایډز خپل یو سندروم دی چې تقریبا څو مرزونه پکې یو ځای کیږي چې هغه کې د ګردو فعالیت خرابېږي د ځیګر فعالیت خرابېږي د زړه تکلیف پیدا کیږي نو دا یو سندروم باندې بدلیږي چې هغه بیا د هغه د ژوند هغه چانس ډیر کمیږي او ډیر کم عمر کوي نو د دریم سټیج ته نه داخليږي که څوک تداوی لاندې وي او خپل کورنۍ کې دا وسیګ او تداوی لاندې وي د دې ناروغ نشي دا په ایچ آی وی مبتلا ده نور ته د انتقال چانس حتی بيخي نو وي او یا کم وي او بل خبره را ده چې کچیر ته تداوی لاندې ووسی دا به صحتمن ده ووسی یعنی ډیر زر به په نور عادي ناروغي باندې نه مبتلا کیږي
بله ډاکټر صاحب اوس به په نخښو خبري کو خو تر دې مخکې یو اوریدونکو لرو وګورو چې دوی څه وایي مهرباني کوئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم نبی الله زبلای د وخله غزنین خبری کوم سلامونه تران سبته ډاکټر سبته
سلامت اوسه زبلای سه مهرباني
ډیر زیات مننه له ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب دیني کسان وايي یعنی عموما پښتنه ده هغه کسان هغه متادین ورونه چې هغه مثلا موږ تاسو وینو لکه کابل کې تر دین پلولاندی ژوند کوي هر شهر کې تر پلولاندی ژوند کوي هغه ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي او هغه ستنی هم لګوي هغه نشیتو کې هم کاروي هغه څومره لدی مریضی له اچ آی وی سره مخامخ کیږي آیا له هغوی سره ناست ولاړی په کار ده که هغوی هم زموږ په شان یعنی د عادی کسانو په شان هغوی ته هم ورته انتقالیږي آیا د اغوستنو له لارې او د چټل ځای د لارې څومره امکانات شته چې هغوی په مبتلا شي او بل افغانستان په څوم قطار کې ده چې آیا د نړۍ سره په څوم قطار کې ده دلته په افغانستان کې د ناروغي زیاته ده او تداوی یې څومره امکانات شته مننه
بله سلامت اوسه ډاکټر صاحب که په دې برخه کې خو قسم تاسو خبري وکړي چې د معتادانې لیو څخه بل ته د ستنو په ذریعه انتقال ولې شي خو بیا هم که دوی ته توضیح ورکړي لیکن تاسو وویل چې کم داسې ناسته پاسته کوي سره په دې باندې دا مرض نه انتقالیږي مهرباني
بله یعنی د متادین سره ناسته پاسته خو اصلا ښه خبره نه ده زموږ ځوانانو ته ښه توصیه ده چې دوی سره ناسته پاسته هیڅ ضرورت نشته دوی باید خپل کارونه او خپل مطالعه وکړي خو د دوی خپل کې چې یو بل سره کینی او ستنو نه استفاده کوي یا د نورو وسیلو نه چې دوی د خپل نشیتو کې استفاده کوي دوی کې د ایچ آی وی چانس ډیر زیات دی حتی که یو نفر په دوی کې مبتلا ووسی ممکن دا ټول ملګری دوی چې کوم دی دوی مبتلا کی دلته په کابل کې مخکې داسې و چې متادین ته هر ورځ دوی ته نوې سرنجونه توزیع کیدل نو اوس فکر نه کوم که توزیع به وي او کنه به وي دام دې په خاطر باندې چې دوی دغه وایرس کې چیرته یو نفر په مبتلا ووسی چې نور ته د چانس پیدا نه کی او د دوی د طریقه کوم سالم شخص ته انتقال نشي دا وایروس یا کوم شخص شاید کور ته لاړ شي ټولنې ته هلته شریک ژوند وکړي او د دې طریقه نور ټولنې ته سرایت ونه کی نو متادینو کې د یو نه یوازې دا شي چې وی چانس ډیر دی نه نور داسې وایروسونه چې هپاتایټس بی یا ایچ بی ایس یا تور زیړ یا سپین زیړ د دوی وایروسونو چانس هم پکې زیات دی
ډیر مننه ډاکټر صاحب بل مسله دی نه خوې دا څنګه به پوي شو چې یو څوک چې په ایچ آی وی اخته دی
د ناروغي کې عموما داسې وی چې د زکام شکل اراز ولایم ورکه دوی لسلور هفته هغه څوک چې تر دا وایروس ورته ورسیږي چې د هر طریقه وی او دا په دې وایروس مبتلا شي دوی لسلور هفته دا ناروغ ممکن دوی لسلور په روس ته اراز ولایم ورکی چې هغه د زکام شکل اراز ولایم ورکی چې ټوخی وی ستونی درد وی سر درد وی خستګي وی دانه په جلد راوخیږي او په خوله کې زخمونه جوړ شي خو بیا دا سیم ویل کیږي چې دغه اراز ولایم کې چیرته پیدا شي دا په دې معنی نه ده چې دا په ایچ آی وی مبتلا وي ممکن دا سه نور مرزونه موجود دي چې په دغه ډول اراز ولایم ورکی نو خو خبره دا ده دی کې بیا دا سیم دي هغه اشخاص زیاتره په کې دا سیم دي چې بيخي اراز نه ورکی خو تر ډیره بریده پورې بدون د اراز نه پاتې کیږي کله چې بیا اختلاطي شي مثلا وایروس ډیر وده وکي او ډیر رشد او نمو وکي په بدن کې او د بدن دفاعي سیستم تر حمله لاندې راولي نو ممکن دا کلونه وخت ونیسي او هغه نه رسته چې کله مافیاتي سیستم ضعیف کیږي بیا نو اراز ولایم شاید ډیر په شدت منسره شي چې په هغه کې ورګانونه یعنی زړه ګردي هغه موفقی او دغه د ادمي کفایت وجه نه په بدن کې ډیر کلینیک ظاهر شي چې هغه کې بیا کله چې په ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او سندروم ورکي چې د پخو پرسو په پکی وی زړه ادمي کفایت په کې منځ ترازي نو ناروغ بیا یو شدید حالت ته برهلي ته داخليږي
بله سب نو که چا په ځان کې دا علائم چې تاسو ورته اشاره وکړه ولیدل باید څوک باید خامخا ډاکټر ته ورشي
بله خ خبر را کړی او چاته یا شک پیدا کیږي چې د داسې اشخاص سره چې ناسته پاسته ولري چې هغه په ایچ آی وی مبتلا اوسي او یا داسې وي چې مشکوک کیږي په ځان باندې چې دردونه دوامدار وي او تبه دوامدار وي او ټوخی دوامدار وي او حتی بدن باندې بعضی زخمونه دي نه جوړیږي یا بعضی اشخاص دي مزمن اسهالات لري نو دې کسانو ته خبر را ده چې یو ځل د مراجعه وکړي د دې ټیسټونه ډیر اسانه دي په ابتدا کې ابتدایي ټیسټونه ډیر اسانه دي او هر ځای کې قابل د اجرا دي ممکن بعض ځینو کې ورته مفت وکړي په کلینیکونو کې نو چې وایي کې یو ټیسټ دی عادي ټیسټ دی او تقریبا په 15-20 منټو کې نتیجه معلومیږي نو ښه خبره ده که څوک ځان مشکوکیږي چې ځان ته به ټیسټ وکړي دا به بهتره وي مخکې د دې نه چې خوینه خسته بیا ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او هغه مکمل سندروم ورکې چې هغه به تداوي او هغه تداوي په نتیجه نه ورکوي او د عمر ژوند او دوران هم کمیږي
بله ډاکټر صاحب په افغانستان کې قسم دا تاسې اشاره وکړه لیکن په مجموع کې دا ډول خدمات چې دی ایچ آی وی ناروغي پکې معلومه شي یا ناروغان پکې تداوي شي تر څه حد پورې دي
په افغانستان کې د تشخیص لپاره په ټولو کلینیکونو کې امکانات شته دی او ته تداوي لپاره په ولایتو کې موږ الحمدلله کافي مرکزونه لرو تداوی کیږي
ډاکټر صاحب بخښه تشخیص ډیر په اسانه کیږي ژر کیږي
بلیا تشخیص ډیر ابتدایي ټیسټونه موجود دي په هتا د ولسوالۍ په کلینیکونو کې موجود دي چې هلته مراجعه وکي یو عادي ټیسټ 15-15 دقیقې وخت نیسي وینه مخستل کیږي او دغه د خولې د لواب په واسطه کیږي نو ټیسټونه ډیر آسان او هتا په زیاتره ځینو کې فری دي یعنی ما که یادوري وکړه زیاتره کلینیکونو کې په افغانستان کې په ولسوالو کې چې دي ټیسټونه موجود دي نو که مراجعه وکي او وایي چې زلګ مشکوک یم او ډاکټر ته وایي ممکن ډاکټر تاراز ولای مو وایي نو ټیسټونه یعنی قابل د اجرا دي او د ټول خلکو لپاره ښه خبره ده چې وایي کی هغه سوچ په ځان مشکوک وي
او د واکسینو په ارتباط په افغانستان کې هم واکسین موندل کیږي
په افغانستان کې زه فعلاً معلومات نه لرم د تداوی په مورید باندې کافی معلومات لرم چې زمونږ سنټرونو کې دوا موجوده ده او دوا ورکول کیږي ولې د ایچ آی وی واکسین په مورید باندې معلومات نه لرم ممکن دا د ډبلیو ایچ او او یا د وزارت نه معلومات واخلي کېدې چې غوښتل تاسو شریکي
بله که راشو د موضوع ته چې بیا هم د واکسین خبره وکړو کوم عمر کې واکسین پکار دی که و
د ایچ آی وی لپاره مونږ عموما واکسین لپاره د 40 کالونو عمر باید زیات ووسی یعنی واکسینونو لپاره هغه واکسین چې د کووېډ واکسین دی یا د ایچ آی وی واکسین دی عمر عموما د دلته بیا داسې ویل کیږي چې د 1900 هم زیات وي یعنی 1900 شپږ کلونو ترمنځ باندې د خلکو ته باید واکسین وشي نو د واکسینو په مورید باندې داسې ویل کیږي چې یعنی همدغه عمرونه ووسی ممکن مفید وي ورته او یا هغه اشخاص چې کچیرته د خلکو سره کانټاکټ ولري نو هر ایج کې وی ایج به عموما په دغه اطفالو کې یعنی دغه واکسینونه نه کیږي او د دې لپاره چې معافیتي سیستم د دوی ضعیف وي د همدې په خاطر باندې شاید ورته ونشي
بله صاحب قدر منو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري په د خبرونه کې په ایچ آی وی او د ایچ آی وی په واکسینو خبرې کوو زموږ میلمه دی د انټانی ناروغ متخصص ډاکټر نظیف شینواره که تاسو هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ دا شی به هم کولای شئ ټلیفون راوکی د آزادی رادیو د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانوم 00 4 2 2 2 2 5 0 0 بلش میره ده 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ویروسو باندې بیا هم فکر کوي چې واکسین ګټور دی؟
د هغه کسان سره چې په چوي باندې مبتلا وي دغه د واکسینو په مورید باندې خدای ستاسو چې هغه اډلټ توصیه کیږي، یعنی عموما عمرونه باید د 1980 کلونو ترمنځ وي، د دینه پورته وي، دینه خطه کسانو ته دغه واکسین نه توصیه کیږي. او هغه کسان چې مبتلا ووسی ممکن مفید وي ورته، ولی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی دغه لپاره یعنی ډیر مهم دی. نو خبره ده چې د مخنیوي لپاره یعنی خدغه ده چې د مخنیوي لپاره ښه کار کوي، یعنی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی او په فامیل کې دا سوګول لري چې هغه په ایچ آی وی باندې مبتلا وي نو دغه لپاره ښه دي.
او د کله چې څوک مبتلا وي د درملو موده څنګه ده؟ لکه د نری رنز یا سل غوندې دوامدار معالجه پکار ده او کنه د لنډ وخت درمل ورته پکار دي؟
هغه کسان چې ایچ آی وی باندې مبتلا شي اول خو موږ د ابتدایي ټیسټونه ویلي دوی لپاره بیا پیشرفته معاینات کیږي. کلم چې لا ته دوی لاندې نیول کیږي دوی ته پی سی آر کیږي. پی سی آر کې بیا د دې وایرس هغه اندازه معلومیږي چې د دې وایرل لوډ څومره دی، یعنی د دې وایرل لوډ د معلومولو کې چې کوم دا وایرس فعال وي په بدن کې تداوی لاندې نیول کیږي. بیا تداوی دوامداره ده خو یو وخت داسې مرضی چې کلم مونږ دې ته بیا بار بار پی سی آر کوو دغه معاینه ورته کوو د تداوی هغه انزار مونږ ته معلومیږي چې د دې مفیدیت څومره دی. بیا داسې کیږي چې کلم د دې وایرس نه ډیټیکټ شي یا غیر فعال شي، یعنی د پی سی آر ماشین په واسطه د دې هغه اندازه روانه خستلې شي د دې وایرس په وینه کې یا په بدن کې، نو بیا راځي کولای شو د دې دوا دوست کې موږ کمواله راوستلې شو، یعنی په میاش کې یو دفعه ورته هغه کم زرقی لارې کنيسو تداوی لاندې یو په میاش کې یو دوز ورکو ورته یا په بل میاش کې په همدې شکل باندې یو دوز ورکو ورته، نو دا بیا د دې د معایناتو په اساس باندې موږ د تعقیب لاندې نو زیاتره دواګانې داسې دي چې د ورل د طریقې چې د خولې د لارې ورکول کیږي نو دوامدار وي.
بله، لاندې خبرتیا ورسته بیا هم قدرمن اوریدونکو له تاسو سره د ازادي رادیو د ژوند روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب تاسې په درملو خبره وکړه، اما داسې ویل کېږي چې وایي ایډز اصلا قطعي درمل یا دوا نه لري، همداسې ده که نه؟
بله داسې، یعنی ویلی شو چې ایس قابل د دې نه ده چې مکمل له منځه لاړ شي یا ورک شي، خو کومک کم دومره کوي چې دغه وایرس نه پرېږدي چې سرج کې یا تکثر وکړي یا نور حجرات چې د معافیتي سیستم د حملې لاندې دوامدار راولي، نو یوازینی کومک همدا کوي تداوي او چې نه پرېږدي دا وایرس فعالیت ته. که چېرته وایرس ته تداوي لاندې ونیول شي ناروغ او وایرس یې فعالیت وکړي دوامدار او دوامداره معافیتي حجرات تخریب لاندې ونیسي او معافیتي حجرات تخریب کړي، نو ممکن داسې یو وخت راشي چې معافیتي حجرات په بدن کې ډېر کم شي، چې موږ ورته عموما سي ډي فور په نامه حجرات لمفوټي لمفوسایټ هغه د 200 نخکته کیږي. کلم چې د 200 نخکته شو دا د هغه حالت ته داخليږي چې ایډز یعنی هغه سندروم ورکه، یو سندروم دا ده چې ما مخکې مداوري وکړه چې هر نو انتانا چې په بدن کې دی یا په محیط کې دی انسان باندې حمله کوي او د انسان هر نو حجرات او یا سیستمونه چې د حمله لاندې راولي او ډیر زر د سیو ګډوډي په بدن کې منځ راوړي چې هر سیستم خپل فعالیت په ضعیفوالي او یا په ګډوډي او د انسان په مرګ باندې تمامېږي. نو داسې یو تداوی او داسې یو سنشته ده چې هغه وشي او دا وایرس مکمل له منځه لاړ شي، موږ وایو چې دا ایچ آی وی نه بيخي روغ جوړ شو او اوس ایچ آی وی نه لري، یعنی داسې لا تر اوسه پورې په دې باندې نړۍ نه ده توانېدلې چې دا له منځه یوسي، خو تداوی ما مخکې مداوري وکړه چې تداوی کومک هم دومره کوي چې دغه شخص سالم پاتې شي، عمر یې ډیر شي او هغه دریم سټیج ته چې هغه خطرناک مرحله ده هغې ته داخل نشي.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دا د انسان معافیتي سیستم کمزوری کوي یا له منځه وړي، داسې ویل کېږي چې په خپله ایچ آی وی او ایډز څوک نه وژني بلکې دا معافیتي سیستم چې کمزوری شي نو کېدای شي یو عادي زکام هم یو انسان مړ کړي، دا خبره څنګه ده؟
بله همداسې ده، ما دا خبره ډیره مهمه هم ده. معافیتي سیستم چې کلم یعنی خپل دا وایرس زموږ معافیتي سیستم وځپي، کلم چې معافیتي سیستم جوړ وسی که موږ باندې بل وایرس او بکتریا زموږ په بدن باندې حمله کوي د هغې په مقابل کې معافیتي سیستم مقابله کوي، نو کلم چې دا وایرس بدن ته داخليږي معافیتي سیستم ځپي او معافیتي سیستم د دې توانمندي نه لري چې د بل بکتریا یا د بل میکروب په مقابل کې مقاومت وکړي، نو بیا همدا لاره مسایده چې یو عادي انتان هم د انسان د مرګ سبب کیږي، یعنی هغه بیا نشي کولای چې د هغې په مقابل کې مقاومت پیدا کړي یا جنگ وکړي او یا د انسان بدن د هغه بکتریا وایروس نخلاص کی نو بیا په خلاص زړه باندې چار اورګان کی اغل ته وسیګ لکه عموما منګه کوی زکام وای یا اسهالات وای هغه اسهالات چې د بکټریاګان په واسطه منځ ترازی په نورمال شکل باندې معافیتی سیستم هغه لمن زوري یا د دواګان په واسطه باندې مغه خکیږي خو که څوک په چایوي مبتلاوي معافیتی سیستم هیڅ توان مندی نه لري نو د یوادی بکټریا یا د یوادی میکروب په واسطه باندې انسان ژوند له لاسه ورکول شي یعنی د مرګ دپاره زمينه سازي کوي ورته یعنی د نور انتاناتو د پیشرفت دپاره د وایروس چې دی زمينه سازي کوي او مخکې د مخکې معافیتی سیستم ظفي او بیا هغه په اسانۍ باندې خپل کار کولی شي.
ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب نصیب شینواری. اوس یو اوریدونکی لرو د سټوډیو سره وصل یاس مې ربانی کوي قاری صاحب پښتون. قاری صاحب پښتون مې ربانی کوي مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست. نه پېژمه چې تاسو ولې خبري زما خبري شاید ناوړی. تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي. قاری صاحب پښتون تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي. آزادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې پروګرام کې په ایچ آی وی ایډز خبري کوو. نو ستاسو نه پېژمه چې تاسو ولې خبرې نه کوي. خیر ده دوباره ټلیفون وکي. بله لکه چې ټوخی درغلې دی. خیر یو څه به درته انتظار وکړو. قاری صاحب پښتون خو خیر وربسو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شنواره د موجود درمل چې اوس شته دی ایچ آی وی لپاره دا تاروسه دا ویل شي چې څومره وخت باید انساني وخوري. آیا داسې مرحله تم سړی رسیدای شي چې نور ضرورت ورته پیدا نشي؟ تاسو مخکې ول چې د انسان عمر اوږد وي دا پښتنه په دې خاطر کوم.
یعنی د منګه وایو کچیرته دغه شخص په چا وی مبتلا وی او تداویلاندې نیول کیږي دوا دوی ته دوامدار دوا ورکول کیږي خو بیا داس یو وخت راځي چې د دې منګه غټ معاینات ورته کو پی سی آر ورته وای او د دې په بدن کې د دې وایروس اندازه موږ معلومو. کچیرته دا اندازه ورک شي یعنی تکثر ورک شي فعالیت ورک شي بیا موږ د دې دوا دغه دوز کې لک کمواله راولو. ممکن منګه هر ورځ ورته دوا ورکو یا انجکشن مونږ په افتوار یا ډیلی ورکو هر ورځ ورکو دا کولای شو مونږ د دې د مقدار کې کمواله ورته راولو. یعنی د دوا په مقدار کې یا په دوز کې په ورځو کې کمواله راولو. هغه دوز چې وساره هغه ورکو ممکن په مش کې یو دفعه ورکو ورته هغه په دې خاطر باندې چې هغه اشخاص مونږ تداوی لاندې نیسو نو هغه ته مونږ پی سی آر کوو او هغه پی سی آر کې کلم چې وایروس غیر فعال وي او که وایروس فعالیت لري نو هغه ته دوامدار دوا ورکول کیږي او تعقیبيږي. یعنی بدون د دوا نه بیا د دې خلکو پاتې کېدل شي دي او وایروس کچیر تم په پاتیشي او تداوی لاندې ونني ولشي نو ممکن په یو وخت کې په فعالیت شروع وکي او کلم چې دا فعالیت شروع کوي معافیتی سیستم ځپي نو موږ دا بدون د تداوی نه پریدو.
بله صاحب مننه. بیا هم اوریدونکو خیر لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سروان سازما سلامونه قبول کا سلامونه تاسو ته تاسو مېلم ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامات اوسئ مهرباني کوي.
هغه وخت چې تا پرمانه لري ولې سروان سازما ټلیفون قطه وو.
شاه سید مهرباني
تشکر. اول خو زه غواړم چې په خپل کم علم باندې یو لږ نظر ورکړم. بیا ډاکټر صاحب سید وی پوښتنې لرم. لږ نظر دا دی سروان صاحب زموږ څه دا زموږ اناناتو ورسمو زموږ اصلا هغه زموږ لاره مو را صبر کړې ده اده تبابت لاره هم را صبر کړې ده. زه پښین کې نو کېلوړ انسان يم. دیس کاله مخکې اصل ویس کاله مخکې خلکو په یوه بمبې یعنی 50 پېچکارې هم کولې په یو سکرنج باندې په یوه ستنی باندې 50 پېچکارې سلويس پېچکارې هم کولې. نو د دغه څه هم لکه ډاکټر سره چې وویل دا مرزونه واقع کېدل او خلک سلويس کاله مخکې په افغانستان کې په دغه مرزو خبر نه و او دا اوس ډیر خلک د شسته سروان سره چې د خپل مرز د ایشایي دوی فکر کوي چې یو د جنسي مقاربو د لارې دا انتقالیږي. ډیر خلک وسم په قرا او قصباتو کې اغایي نه لري کڅو په دغه ناروغي اخته یې د شرمې پټي. نو زما نظر دا دی چې هغه خلک چې مخور خلک تقریبا خصوصا علما چې په خلکو کې رول لري باید د کتابی د نگاه څخه د حدیث ته نگاه څخه چې علی سلام په دې باره کې حدیث هم جره وړي دي د دې ناروغي باید خلکو ته آگاهی ورکړي چې دا یو تنها د جنسي اړیکو سند نه ده بلکې نور علتونه هم لري. نو د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دغه د ایچ آی وی ناروغي دا چې دا مداوا خو همیشه به دی تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت په یي خوري او یا همیشه به دی تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت په یي خوري بیا به پرېږدي بیا به خوري بیا به پرېږدي. دغه پوښتنه مې ده. او بله پوښتنه مې دا ده، ته ویله چې بې له بستره د لاس ورکولو څخه نه انتقالېږي، یعنی که یو نر و ښځه، یعنی خانومو ښځه دغه نر که داسې چې په یوه سرخان باندې سرکشینی په یو کټوري کې وبس سره وچشي یا په یو کاسه ډوډۍ سره وخوري د خوراک د لارې هم انتقالیږي کنه انتقالیش.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب، تاسو د قاری صاحب خبري واورید، قسم زینو موارد ته تاسو مخکې اشاره کړی ده، خو بیا هم د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی زیات شي د دې ناروغۍ په برخه کې که ځینې خبرې تکرار هم شي فکر کوم چې ارزي. مهرباني.
درسته ده، د تداوی په مورد باندې ښه خبره دا ده چې هغه څوک ایچ آی وی باندې پازیټیو وي، مثبت وي او تداوی لاندې دوامداره ساتل کیږي، هغه بیا د متخصصینو کار دی چې تداوی سره کم ورته لږ لنډوي، یعنی په دې معنی چې که د میاشتې ورته روزمره دغه دوا ورکوي ممکن هفتهواري کې ورته، او یا د یوې میاشتې دپاره لس دوزه ورکوي ممکن هغه ورته د دوه میاشتو دپاره درې میاشتو دپاره وغځوي. نو تداوی هغه بیا داسې خبره ده چې یعنې دوامداره باید دوا واخلي. زموږ تعقید دا دی چې دوامداره دوا واخلي او دوامداره باید د مسؤول ډاکټر سره چې هغه د عموما زموږ په ایچ آی وی سینټرونو کې متخصصین انتانی موجود دي هغوی سره په مشوره باندې مخته لاړ شي. او دویمه پوښتنه یې د تداوی په کور کې مثلا مثبت وی، هغه سره په لاس ورکولو ډوډۍ خوړلو او یو ځای ناشته پاسته باندې دا وایروس نه انتقالیږي. انتقال چانس یوازې هغه دغه دی چې مثلا د جنسي لارو دی چې کولی شي چې یو ښځه مساو وي میړه ته انتقال شي یا میړه مساو وي ښځې ته انتقال شي، دا چانس شته دی د جنسي لارو څخه. د وینې څخه مثلا ډایرکټ انتقال دی چې هغه د هر ذریعہ باندې وي، که یو څوک په اچ آی وی مبتلا وي ناخونګر نه استفاده کوي او خپل لاس زخمي کی او د دې ناخونګر نه بل څوک استفاده وکي او هغه هغه په دغه لاس زخمي کې دغه وایروس انتقالیږي، ولې د لاس ورکولو په واسطه باندې دغه سره په غیږ ورکولو باندې او یو ځای ډوډۍ خوراک باندې دا وایروس نه انتقالیږي، یعنی د انتقال لارې چارې د شریک ستنې څخه استفاده کیږي انتقالیږي چې شریک نیډل استفاده کی، او یا سلمانی نه انتقالیږي چې یو زمنګ سلمانیان د نیډل او دغه پتري او دا شین باید یا نوې استفاده کی او یا تعقیم کی او یا په هسپتالونو کې چې ډاکټران جراحي وسایل استفاده کوي یا غاخونو ډاکټران چې د یو شخص غاخو باسي او هغه وسیله راوخلی او بل مریض ته استفاده کوي، نو دغه د انتقال چانس ډیر زیات دی.
بله صاحب، البته د قاری صاحب پښتون څو پښتنې نوري هم پاتې دي، خو طریقه مخکې یو سب شوی پیغام چې اوریدونکي دا شیبه راوستو دا به سره واورو بیا به په خبري وکړو.
السلام علیکم محترم، تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم کابل نامې اړیکې نیولې مصطفی یم. ما ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې که یو څوک په مزمن تور زیړي یا ایچ بی ایس باندې اخته وي، هغه امکان لري چې په ایډز باندې اخته شي؟ او په بخښنې سره چې ما خبرونه وروسته واورېده، او د ایډز د کوم له څه شي نه پیدا کیږي، لامل څه شی ده او درملنه هم لري کنه؟
بله صاحب، مننه لدی اوریدونکو. نو اوس ډاکټر صاحب دوی ته څه وایست؟
هغه څوک چې په ایچ بی ایس یا کرونی هپاتایټس بی باندې مساوي یا تور زیړی باندې مساوي، هغوی چانس ځکه ډیر زیات دی چې هغه وایروس هم د انسان یو سیستم تخریبوي چې هغه ځیګر دی. کلم چې ځیګر موفقیږي، ځیګر یو حیاتي عضو ده په بدن کې چې ډېرې وظیفې مخته وړي، او کله چې ځیګر موفق شو په بدن کې د ډېرو مشکلاتو سره انسان مواجه کیږي. نو د تور زیری سره دا ممکنه ده چې په ایچ آی وی مبتلا شي، او یو څوک که په ایچ آی وی مبتلا وي دا ممکنه ده چې په تور زیری مبتلا شي. او نوموړی که ووایو چې ایچ آی وی خپله مخکې مونږ ویلي چې دا یو وایروس دی او د انسان معافیتي سیستم تخریبوي او یې له منځه وړي. نوموړی وایروس یعنی په لومړي سر کې شادیانو کې وو او د هغې طریقه انسانانو ته انتقال شو، اوس د انسانانو نه انسانانو ته انتقالیږي، چې د انتقال لارې باید د هغې نه مخنیوی وشي چې د شریکې ستنې څخه استفاده ونهشي. د سلمانی کې مثلا د مختلف د بلیډ نه د یو نفر لپاره استفاده وشي، او همدارنګه ډاکټر صاحبان چې د خپلو وسایل نه یا جرایي وسایل نه استفاده کوي هغه باید تعقیم شي، او یا کوشش وشي چې هغه یو ځل استفاده شي او دویم شخص ته، او یا مخکې د مخکې نه مریضان باید سکرین شي. هغه څوک چې ایچ آی وی لري، ایچ بی ایس لري، ایچ سی وی لري، دې لپاره موږ په هسپتالونو کې جدا جدا سیټونه لرو د سرجري لپاره یا د عملیاتو لپاره. نو ښه خبره دا ده چې مخکې د مخکې د ناروغ سکرین وشي، او دا کېږي عموما زموږ په هېواد کې. خو دا ممکنه ده چې هر ناروغ چې عملیات ته ځي، خو فکر کوم د غاښونو ډاکټر صاحبان شاید دا کار ونه کړي چې هغه ممکن ناروغان ورسره موافقه ونه کړي چې یو چاته ایچ آی وی او ایچ بی ایس ایچ سی وی ولیکي چې تلاټ شول دا ټیسټ وکړو او نورسته د غاښو باسمه. نو ممکن مریض دا دومره وخت ځای کول او یا نه پوهېدل چې اصلا پوهاوی نشته دی، موافقه د ډاکټر سره ونه کړي، او ډاکټر هم مجبور شي چې بېدې د دې ټیسټونو خپل پروسیجر سرته ورسوي. نو ښه خبره دا ده که ډاکټر صاحبان دې نقطې ته متوجه شي چې کار پروسیجر سرجري یا جرایي پروسیجر سرته رسوي، مخکې د هغې نه که دا ټیسټونه وشي دا به دوه ګټې ولري. یو به دغه شخص ته چې کوم شخص ته دا وسیله استفاده کېږي دې دپاره، او بله خپله د ډاکټر صاحب دپاره به ډېره مهمه وي چې د دې نه به پوه اوسي چې دغه نفر که ایچ بی ایس ولري، ایچ سی وی ولري، ایچ آی وی ولري، نو هغې سره شاید احتیاط وکړي نظر هغه شخص ته چې وی نه لري.
بله، تاسو ډاکټر صاحب چې تور زیړی هم په ایچ آی وی بدلېدای شي، آیا په خپل هم دا لکه څنګه چې موږ اورېدلی دي چې تور زیړی یا د زیړي ځینې ډولونه په سرطان اوښتی شي، دا هم په همدې شکل سره ده او که نه یوه بهرنۍ پلمه باید وي چې تور زیړی په ایچ آی وی واوړي؟
نه، دا سمانوي چې ووایو چې تور زیړی په ایچ آی وی اوړي، او یا ایچ آی وی چې دی دا په تور زیړي. اصلا دا خپله هر څه جدا جدا نوی لري، هر دا وایروس خپله کورنۍ نه لري، یعنی دا وایروس معلومه ده چې کوم ساختمان لري او د کومې کورنۍ پورې تړاو لري او څه رقم خصوصیت لري. نو دا په دې معنا چې یو څوک ایچ بی ایس ولري هغه په ایچ آی وی ځکه زر مبتلا کېدای شي چې هغه معافیتي سیستم ضعیفه دی، او هغه دغه وایروس دپاره زمینه سازی کېږي. که ایچ آی وی باندې مبتلا وي ممکن په ایچ بی ایس باندې مبتلا شي، یعنی خپله دغه یو وایروس نویت بل ته نه اوړي، خو دا د چانس دا دی که یو سالم شخص ته انتقالیږي ممکن د هغې معافیتي سیستم قوي اوسي او تر ډېره بریده ورسره مقاومت وکولی شي. حتی داسې هم کېږي چې دا تور زیړی خپله یو وایروسي ناروغي ده، بدن دا توانمندي لري چې دا وایروس له منځه ویسي، او په سلو کې تقریبا 1% دا چانس هم شته دی چې یو څوک ته دوی لاندې ونیول شي او بیخي ښه شي. خو یعنی بیا دا چې موږ وایو چې تور زیړی په سرطان اوړي، هغه داسې ده چې دا ځیګر دومره حتی تخریب کړي دا وایروس چې هغه بیا خپله دغه نارمل حجرات په سرطاني حجرات تبدیل شي، او موږ ورته بیا هیپاتیک سلولر کارسینوما وایو، یعنی په خپله دغه حجرات په سرطاني حجراتو بدلیږي.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ایچ آی وی او ایډز په اړه خبرې کوو، خصوصا د ویروس په واکسینو ژغیږو. زموږ میلمه دی ډاکټر نظیف شینواره. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم درسره یو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ډاکټر صاحب، مخکې قاری صاحب پښتون ویل وای یو وخت په خلکو لوي وستنې 500 کسانو ته پیچکاری ورکوله، خو هغه وخت دا خبرې ډېرې نه وې. هغه وخت خو ایچ آی وی نه و، کنه ایچ آی وی خو نسبتا نوې ناروغي ده. یو دا مسله ده، او بل آیا دا مسله له دې سره ماړه لري نورې ناروغي خوبې؟ یو وخت ممکن د انسانانو هغه معافیتي سیستم یا د بدن مقاومت زیات و اوس ورځ په ورځ کم شوی دی، که دا خبره داسې نه ده مهرباني؟
ایچ آی وی ک مونږ وې چې نو دا بس دغه صحیح نه وی چې دا نه تلسمه پیړۍ کې دا وایروس په افریقا کې او د افریقا نه وروسته بیا امریکا ته په 1900 او یوم کال کې هلته تشخیص شو، یعنی هلته معلومه شو چې هلته منتقل شوی دی او دغه طریقه بیا په ټوله نړۍ کې منتشر شو.
خو یعنی که ډیر وخت یعنی دا دیرش درې یا څلور لسیزې کېږي چې خلک ورسره بلد شوي دي، منظور مې دا دی.
بله، نو دغه دا ده چې یعنی انتقال چانس هغه وخت کې وو، ممکن خلکو معلومات نه لرله او که څوک تنه مړ شوی وي د ایچ آی وی نه، خلک شاید فکر کړی وي چې د بل ناروغۍ د وجې نه به مړ شوی وي، همداسې که د تور زیړي نه مړ شوی وي فکر کړی وي چې د بل ناروغۍ، یعنی شاید فکر وکړي چې د خپل وخت پوره شوی وي. خو دغه داسې ده چې دا یو هماغه وخت کې شاید انتقال کېده، اوس هم انتقالېږي، او د دغه داسې ده چې یعنی په عامه اصطلاح چې خلک یې وایي چې دا یو جنسي ناروغي ده او شاید هم 100% د همدې طریقې انتقالېږي. مونږ ډېرې خبرې پیدا وکړې چې دا د هرې طریقې انتقالېږي، یعنی د وینې د لارې، د جنسي لارې او د نورو وسایلو په واسطه انتقالېږي. نو دا مهمه نه ده چې مونږ ووایو چې یوازې همدا جنسي لارې انتقالېږي او دا یو شرماوره ناروغي ده. اصلا ناروغي چې دا هر نوع ناروغي چې د الله طرفه ده انسانانو ته پیدا کېږي او الله بیا بعضې لارې چارې انسانانو ته ښودلي دي چې هغه تداویانې دي، او په بعضې کې به مونږ پاتیم راځو چې هغه یوازې الله کولی شي چې هغه ته شفا ورکړي. یعنی بعضو حالاتو کې لکه چې ایچ آی وی چې اوس مونږ ټوله نړۍ پاتې راغلې ده، په دې نه دا توان مندل شي دي لپاره داسې یو تداوی او داسې یو واکسین جوړ کړي چې 100% دا له منځه لاړه شي. نو تنا په دې باندې یعنی مونږ توانمندي او قدرت لرو چې لږې کنټرول کړو چې هغه د توا په واسطه باندې، نور هیڅ نه و دغه نه لرو، ورته امکانات نه لرو.
ډاکټر صاحب، یو مسله بل چې زموږ په وطن کې ډېر وینو، هغه دا ده چې کله چې یو څوک غواړي ستنه ولګوي، کمپیوټر ته ورشي، درملتون ته ورشي، اکثره درملتونونه هم هغه خپل ستنه نه بدلوي. دا فکر نه کوي چې دې شي ته باید خلک چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ډېر پام وکړي او کمپیوټران مجبوره کړي چې خپل ستنې بدلې کړي، ځکه چې څوک چې ستنه لګوي اتمن دې ناروغ ته ستنه لګوي، عادي انسان ته خو ستنه نه لګوي. کېدای شي په یوغو کې په ایچ آی وی اخته کسان وي، همداسې په زیړي باندې اخته کسان وي چې هغه هم په همدې شکل سره انتقالي شي.
بله، همداسې ده. یعنی خبره دا ده چې اوس خو په افغانستان کې فکر نه کوم چې داسې یو څه حالت موجود وي، او که په اطرافو کې وي ممکن په ولسوالو کې هغه به همداسې څوک نه وي چې هغه به په کلینیکونو کې ډاکتران وي او نرسان وي. په دې په افغانستان کې اوس په کافي اندازه باندې زمونږ ډاکټران او نرسان او کلینیکونو کې چې څوک کار کوي د ډبلیو ایچ او د خوانه د وزارت د خوانه کافي ټریننګ ورکول شوی دی په دې مورد کې، او په اطرافو کې هغه څوک چې د طبي ادارې پورې تړاو ونه لري، ممکن یو چا دواخانه خلاصه کړې وي او هغې نه نرسنګ ویلې وي او نه د ډاکټرۍ په مورد هیڅ درس نه وي ویلې، هغه اشخاص خو بیا د دولت وظیفه ده چې د دې په مورد باندې جدي اقدام پورته کړي او هغه خلک د دې کار نه راوګرځي. حتی باید اجازه ورنه کړي ورته چې هغه دواخانه کې کار وکړي او هغه خلکو ته ظرفیت وکړي. په دې هغه په دې نه پوهېږي کېدای شي ممکن دا اساس خبره درسته ده چې یو ستنه راواخلي، څو اشخاص ته استفاده کړي، او هغه وقت ته چې هغه دوی ته چې څوک مراجعه کوي ټول ناروغان دي، روغ شخص ته نه لګي، نو ممکن په هغوی لسو کې یو نفر ایچ آی وی ولري او دغه لس واړه په دې ایچ آی وی باندې مبتلا کی، یا یو نفر د دوی نه ایچ بیس ولري او لس واړه په ایچ بیس مبتلا کی، او د دې د طریقه 100% د انتقال چانس موجود دی. یعنی 1% مونږ نه شو ویلای چې انتقال چانس کم دی او خیر دی، یعنی دا به صحیح نه وي. نو د دې په مورد باندې زمونږ خپل دغه دا چې خپل وزارت سیاست عامه د افغانستان او ډبلیو ایچ او وظیفه لري، او خپل زمونږ د دینی عالمان دی په مورد باندې باید پوکړی شي او دوی ته داسې یو زمينه سازي مسایید شي، دوی ته ټریننګ او یا آگاهي ورکول شي چې دغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې داسې کار کوي. څوک مو ګوري چې د یو ستنه راواخلي بل ته ولګي، او یا په داسې وخت کې یو دغه خو ډاکټر یو چاته خو باسي او ماغه وسیله چې د وین نه د پاک کړی او یی تاقیم کړی نه اوسی او بل مریض ته پیغام خو باسي، د په مورید باندې باید جدي اقدام پورته شي او کار وشي. په دې باندې چې دا د ټولنې د بدبختی سبب کیږي. کلم چې یو نفر په یو جامعه کې مبتلا شي، نو هغه یو فامیل مبتلا کول شي، او که یو فامیل مبتلا شي ممکن یو ولسوالي او همداسي د پیشرفت وکي او ډیرو خلکو د مبتلا کېدو سبب شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ، لطفا یو څه لنډې خبرې مو وکړئ چې نور اوریدونکي هم شته. مهرباني. تاسو له استودیو څخه مهرباني.
نن نن مطلب هغه د فرد ولایت کلستان د ورسالي
شاه صاحب مهرباني کوي
لطفاً دغه موضوع بس چیش که دی په چیش باندې
خیر تاسو له موضوع خبر نه یاست نو خیر دی رادیو واوري د نورو خبري ادي اقل واوري مننه بل اوریدونکو لرو تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو له استودیو سره وصل یاست ازادي رادیو ده روختیا د ژوند شتمنی پروگرام مهرباني مهرباني کوي صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست خو خیر لکه چې خبري مو نه کړې یو بل اوریدونکو هم شته د ته به ورشو که د خبري وکړې شوې خو خکې نه بیرته به ورشو ډاکټر صاحب ته مهرباني کوي صاحب مهرباني صاحب
سلامونه سروان صاحب
وعلیکم السلام
سلامونه سروان صاحب
مهرباني کوي صاحب
مننه خوشاله وسې او مننه مننه غږ مې درځي محترمه
بله بله ستاسو غږ راځي خبري وکړي
مننه خوشاله وسې ګر په ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه کومه سروان صاحب یو وخت دغه یعنی دوه درې کلمه مخکې تقریبا دغه بازي کلینیکو د غو دا روخته پالانو تقریبا دا براتل دا بازو کلو باندو کې به د شپه دا دکان نه بوسو باز یو کې به د خلکو ته غي ور کوله تقریبا دی به شو عجیب غریب خبره کوله ابا غواړم تقریبا دی به له دا باز نران نر سره جنسي اړیکې نيسي یعنی د شو بڑا پال کې بیا دغه نم دا یټس پیدا کیږي چې وی پیدا کیږي نو په دغه اقدم ډاکټر سره سوالو تقریبا پښتنه مې کوله چې دا خو مې یو بدبختی ده شو ګره دغه موږ اوریدل نه یل موږ ته به غي دا کوله ډیر خلکو ته نو دغه کلو باندو کې به په مشکل ګرځي دغه باز یو کې به دکان دغه هغه ته ورته دغه یو خلکو ته به توصیه کوله چې دغه کارونه تقریبا دغه یو اکل باندې نظر میو
ډیر مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب مهرباني
یعنی دا کار شاله کار کړه وشای دغه درست معلومات ونه لري په دې مورید باندې چې یوازې دا وایروس راوخلی ادم ناروغي راوخلی او په دې یو فیل باندې چې هم دغه فیل سوکې دا په چې وی مبتلا کیږي او یا به چې وی نور خلکو ته انتقالیږي ولی د انتقال لارې دا یعنی دا نشو ویل چې د دې لارې نه انتقالیږي یعنی دا وایروس کې اوسو ګولر یو دغه فیل بد فیلی کوي نو د انتقال لارې چانس ډیر دی په پیشرفته هیوادونو کې عموما د همدې لارې زیات انتقالیږي او د سکس لارې چې هغه ملټی پارټنر اوسي او یا مین ټو مین وی نو په اسلامي هیوادونو کې خدا فعالیت چې دا کارونه چې عموما د دې مخنیوي شوی دی او اسلامي هیوادونو کې دا حرام ګڼل کیږي دا کارونه خو دا وایروس دا ناروغي چې دا شرمور ناروغي نه ده دا یو وایروس دی او د وایروس په واسطه منځ راځي دا په هر چا کې چې هغه د انتقال لارې ممکن دی او خ عالم هم کولای شي چې د باندې مبتلا شي خود د کوم لار د مبتلا کیږي ممکن دی یو سلمانی په واسطه باندې مبتلا شي ممکن دی یو ډاکټر په واسطه باندې ممکن دی یو وینه واخلي او یا داسې وی چې د خپل کورنۍ یو غړي په واسطه باندې نو یعنی دا داسې یو ناروغي ده چې وایروسي ناروغي ده او دا د دې سبب دا نه دی د انتقال لار ده سبب چې دا یو وایروس دی او دا چې په هر چا کې موجود وي اغه نن نور اشخاص ته د مغه مخصوص لارو څخه چې د وینې د لارې د نیډل په واسطه دا او یا د جنسي لارې نه د انتقالي نو د انتقال لارې مشخص دي او دا سینه شو ویل چې اواز هم دی بد فعلی نه به انتقالي او هم د خلک به مختلفه کیږي نور اشخاص نه محفوظ دي نو دا به هغه سوي چې دا به خلکو ته غلط معلومات وي او خلق به خلق د ځان په مورید باندې داسې فکر کوي چې زه خو الحمدلله پاکه مده کارونه نه کوم نو ممکن په دې مریضي باندې مبتلا نه شمه در حال کې شاید د داسې حالت سره دا مواجه شوی وي چې دی وایرس باندې مبتلا شوی وي او د ځان په مورید باندې هیڅ نه و دغه ونه کې اقدام ونه کوي نه د ځان لپاره معاینات وکي او کچرته هم دا معاینات کوي او مبتلا کیږي شاید باورم پیونه کی نو دا غلطه خبره ده خو خبره ده چې دا وایروسي ناروغي ده یو ناروغي ده او کېدل شي چې د هر چا څخه یو څوک مصاب بل چاته د مغه مخصوص لارو څخه انتقال شي چې مخکې په ډیره خبرې وکړي
bale او ورسي خبره به دا وکړو ډاکټر صاحب مخکې تاسو د ستنې یادونه وکړه چې د روغتیا وزارت ته پکار ده یا بل چاته پکار ده چې د برخې ته توجه وکړي لیکن په خپل خلکو ته فکر نه کوي چې تر ټولو زیاته مهمه ده ک څوک چې په یو ځای کې غوړي ستنه ولګوینو د خپل وګوري چې ستنه نوي ده ورڅخه مخکې خو کار اخیستل شوی ده یو کنه ده اخیستل شوی ک خلک هم دا کار وکړي هیڅوک هم شاید فکر نه کوم چې دوی ته زړه ستنه په زړې ستنې باندې پیچکاری وکړي
بله دا مهمه خبره ده چې خلکو ته موږ دا پیغام ورسو چې کچیر ته ډاکټر ته مراجعه کوي یا نرس ته مراجعه کوي او زرقیت کوي پچکاری کوي نو خبره ده چې پچکاری نوی نو وسی او د پلاستیک نوی د پتن خلاص نه کی او خلاص وی هغه باندې اس کلم موافقه ورسره ونی کی او کچیر ته سلمانی تزي هغه ته وای چې نوی بلیډ ورته استفاده کی هغه بټول 100 روپۍ قیمت ولري کچیر ته یو غاخ ډاکټر تزي نو ورته وای چې د داس یو سیټ نه ماته استفاده وکړه تا تقیم کړي ووسی او یا ځي دا سی وی چې یو شخص د ځان لپاره تنا استفاده کولای شي او سمګلار پیسې و پیرزي نو دا د خلکو لپاره مهمه ده چې نه یوازې دا چې د ایچ ای وی نه ځان محفوظ وساتي بلکې د نورو د ساري ناروغیو نه ځان محفوظ ساتل شي دغه مورید باندې چې د دې په مورید احتیاط وکړي چې د نه ځان وساتي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب نصیف شنوار د انټانی ناروغي متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سی اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه چلری وش ساته دوام کوي
چې برګو دې تاسو نامازګر دې